سلامونه ستړي وشه په افغانستان کې وخت ما خوست نه بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکې اس پایل کوو د دې سات په خبرونو د لبنان حزب الله ډلې ته د کړچې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپای ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څنګه ترهګر نه بولي. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرائیل پوځ هم نن مخکې اعلان کړی چې حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصر الله د لور زینب نصر الله د وژل کېدو خبرې هم ورکړې دي. دا اسرائیل په هوایي برید کې چې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ورسره یو ځای د ډلې او د ایران د سپای پاسدارانو یو شمیر مهم قمندانان هم وژل شوی او یو شمیر نور یې ټپیان دي. د وژل شوی په منځ کې د ایران د سپای پاسدارانو عملیاتي مرستیال عباس نیلوفرشان هم شامل دی. رویټرز خبری اژانس د ایران په حکومت کې د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په بیروت کې د اسرائیل په هوایي برید کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تر وشل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنئی د خوندیتوب فار یو نامعلوم ځای ته بولای دی. د رویټرز په وینا د ایران مشر خامنئی د حزب الله د مشر نصر الله په مړینه 15 ورځې ملي ماتم هم اعلان کړی دی. حزب الله د امریکا له خوا تر ګرډانه ګڼل کیږي. اروپای ټولنې بیا د دې ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ ده. سکل د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نشریکولو تورنوي. یو شمیر خبریالان او ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل د دوی په دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه دوی سره معلومات نشریکوي. طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل د ګڼو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړي او دا محدودیت ورځ تر بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ طالبانو شاوخوا یو اونۍ مخکې په رسنیو کې پر سیاسي خبرونو هم بندیز ولګوه. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزاد رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو په استازیتوب د عامو تلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفی زاده دا جایزه ترلاسه کړه. ښاغلي نجفی زاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د بریتانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالینز هیبری لخوا ورکړل شو. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، طالبانو د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي. یو ځل بیا مو فرشته سهاګ د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. خبرونه کې را سره د لبنان حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د مړینې په اړه راپورونه او جزئیات اوریدل شي. وړاندې به واورئ د نړیوالو چارو کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه د اعلامیو او خبرداري او پر ځای پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلې لمینځه ولاړ شي.
یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو پر استولو کې تمویلولو کې تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټول دنیا په دې باندې خبره ده.
او روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له پاکستان لزګونو راستنه شو کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې خودل شوې دي.
نو په تعداد د څلويشت اني غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالي ریاست د طریقې سره ځایورته انتخاب شو دلته شې.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ایران، پاکستان، روسیه او چین د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان په اړه څلور اړخیز ناسته وکړه. پرون جمعه د سپتمبر 28 د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپور شوي بیان کې راغلی چې دغه ناسته د ایران په نوښت په نیویارک کې جوړه شوې وه. د یاد بیان له مخې ایران په افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د داعش او القاعدې په څیر ترهګرې ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو د اعلامیو او خبرداریو پر ځای پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو لملاتړ نه لاس واخلي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د اندېښنو په دوام د ایران، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نهاویو می غونډې په څنډه کې څلور اړخیزه ناسته کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د سپتمبر 28 په دې اړه په خپور شوي بیان کې د غونډې د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي، خو د غناسته د ملګرو ملتونو د نهاویو می عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه د ایران په نوښت جوړه شوې وه. د بیان لمخ ایران په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګرې ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. په بیان کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی له قوله راغلي چې موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاري پیاوړې کړو او په ټکو یې د غورانکارو پر وړاندې متحده جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ سیمه کې ځای نه لري. د عراقچی په خبره د افغانستان ګاونډیان نشي کولای اجازه ورکړي چې تروریزم او له تاوتریخوالي سره ملې افرادګرایي په افغانستان کې ریښې وزغلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې شوې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان صدراعظم شاه عباس شریف هم د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په نهاویو عمومي اسمبلۍ کې ورته څرګندونې کړې دي. شریف ویلي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په ټوکوي د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړي چې په دې ډلو کې د داعش اسلامي دولت ډلې، خراسان څنګه، القاعده او ورسره تړلې ډلې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان، فتنه الخوارج، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرې ډلې شامل دي چې په خبرې له بد مرغه په افغان خوره کې لیدل شوې دي. د طالبان وین زبی الله مجاهد له افغانستانه د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو له لوري د متوجه ګواښونو په اړه د ګاونډیو هیوادونو د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللي او ویلي افغانستان کې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. دغه هیواد له خاورې چاته خطر هم نه دی متوجه او د پاکستان امنیت د هغه هیواد خپله کورنۍ مسله ده او خپله باید ورته حل لارې پیدا کړي. د نړیوالو چارو کارپوهان له ډلې حکمت الله حکمت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د غونډو، اعلامیو او پرله پسې اندېښنو پر ځای باید پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه اوس هم موجود دي، ولې په ډېره ټیټه کچه باندې. یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. همدغه ګاونډي هیوادونه باید پاکستان ته بخور واړوي چې ولې د داعشان ملاتړ کوي، ولې د هغوی شبکې افغانستان ته رالیږي او په هغوی باندې عملیات کوي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمری په 11مه په خپل څلور دیرشمه غنه راپور کې د داعش ډلې د خراسان څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو افرادو په اړه اندېښنه خوده لوي. ویلي وو چې داعش ترهګری زړه له هم په سیمه کې جدي ګواخده او له افغانستانه د باندې ترهګری خبروي. دغه شان د پاکستان او ایران سربیره د سیمې او شمیر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګری زړه په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه فعالیت او موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. یوازې د تیری وږې میاشتې په جریان کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندی کې د دوو بریدونو مسولیت ومانه چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې شل کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
نړیوال موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر حق افغان سینماګران چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو ته تللي وایي له خپل هنر لرې پاتې دي او په یاده برخه کې ورته د کار زمینه نه ده مساعده. په لویدیځ کې د افغاني سینما یو شمیر مخکښان او د افغان فلم پخواني مسؤولین هم دا ستونزې مني، خو وایي ځینې کارونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو د روزنې برخې ته پام شوی دی. سنا کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
خودی ما تو لچته مجبور خپل د حرفچ تیلره د سچتاز د دې څخه واورې یو بل کار شروع.
د تیاتر او فلمونو افغان لوبغاړی او په افغانستان کې مخکې د پلار پونم پروډکشن مشر فضل احمد انیستی نو موړی چې باندې د وکاله کې چې د جرمني په یو کوچنی ښار کې ژوند کوي او په خبره یې په کوم ښار کې چې اوسېږي ورته ویل شوی د لازم امکاناتو د نشټون له امله د خپل هنر په برخه کې ورته د کار زمينه نه ده برابره. ښاغلی انیستی دا ورته ډیره سخته تمامه شوی او خپل هنر ډیر لري شوی دی.
چکله ته د خپل یو هنر سره چتا ورسره مین لري او تا ورته په ډیر اخلاص کار کړي او په هغه کې شه پریمانه تجربه ولري او بیا چکله ته مهاجر سه بیا تا ته ویل کیږي چې یو بل څه باندې فکر وکړه د شنه واوړه. نو دا واقعا یو ډیر سخت ساعت، یو ډیر سخت حالت د انسان په ژوند کې.
همایون پیس د افغاني فلمونو بل لوبغاړی دی. نو موړی بیا له نږدې 3 کلونو راهیسې په فرانسې کې اوسېږي. پیس هم د خپل هنر برخه کې ورته د کار زمينه نه ده برابره.
گاهی یگان آدم خوش چانس پیدا میشه کې مثلا په یگان کشورای
کله کله یو نیم خوش چانس پیدا کیږي چې ځینی هیوادونه د افغانستان په اړه فلم جوړوي او د افغان لوبغاړي په هڅه کې وي چې ورکی رول ولوبوي. دا یو تصادفي کار کیدی شي. له هغه پرته تر دې زیات او د سینما په برخه کې په دې هیوادونو کې کار ساده نه دی او ډیر مشکل دی.
کار ریشه‌ای او کار هنری د سینما د کشورها کار ساده نیست، ډیر مشکل است.
په افغانستان کې د 2023 کال اگست میاشتې وروسته د بیلابیلو برخو ډیری فعالین له خپل هیواد ووتل او مختلفو هیوادونو ته کډوال شول. په دوی کې بیا د سینما د برخې ډیری فعالین اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول فرانسې او جرمني کې منل شوي. اکثریت دوی هم دا خبره کوي چې له خپلو هنري فعالیتونو لرې پاتې دي او ور دي چې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره نورو کارونو ته مخه کړي چې په دې ډول به قرار قرار له خپل هنر نور هم لري شي. اروپایي هیوادونو ته د لسیزو مخکې کډه شوي د افغاني سینما مخکښان او د افغان فلم یو شمیر پخواني مسؤلین هم په دغو هیوادونو کې د افغان سینماګرانو ستونزې مني، خو وایي ځینې سینمایي فعالیتونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو په روزنه تمرکز شوی دی. د افغاني سینمایي فلمونو جوړونکي او د افغان فلم پخواني رئیس صدیق برمک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما یک دوسی داستاورد فلمای کوتاه خوب داشتیم در
فرانسه. موږ په فرانسې، آلمان او ناروی کې د لنډو فلمونو په برخه کې دوه درې ډیر ښه لاسته راوړنې لرلې دي. له درېو کلونو راهیسې مو د سناریو لیکنې په برخه کې د مشق فلم په نوم یو آنلاین ورکشاپ پیل کړی. هڅه مو کړې چې د لاسرسي وړ اوسو هغو ځوانانو ته چې لاس نیوي ته اړ دي او خدای مکړه د تیارو په نومه کې ځان ورک نه کړي،
منجلابي از تاریکي ها ګم نه کړي.
خغلی برمک وی دوی هڅه کوي چې د مشق فلم آنلاین ورکشاپ لري ځینو غوره سناریوګانو ته د فلم کې دوه زمينه هم برابر کړی. د یادونې ده چې په افغانستان کې په وروستي او دولسیزو کې د سینما هنر یو څه پرمختګ کړی و. که څه هم د کیفیت لاړخه په یو شمېر تولید شویو فلمونو انتقادونه موجود و، خو د سینما د برخې ډیری فعالینو ته د کار یو زمينه برابره شوې وه. خو په افغانستان کې میشتو یو شمېر افغان سینماګرانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماوې تړل شوي او هغه پروډکشنونه او سینماګرانو چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول اوس د ډېریو کارونه یې په ټپه درېدلي دي. د طالبانو حکومت د 1400 کال د لړم میاشتې په دېشمه د یوه مکتوب په خپرولو سره آن تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې دا اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. ویاندي ذبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرایلو په یو برید کې وژل شوی دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونه ورکړی دی. په همدې اړه زموږ همکار صفی الله ستانکزی نور جزئیات مونږ ته راکوي.
د لبنان حزب الله ډلې په خپل هم تایید کړی چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرایلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر د حزب الله په اساس باندې رويټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونه ورکړی دی. د اسرایلو پوځ نن ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړې او سیاسي څنګه مستثنا ګڼلې. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لوی برخه کنټرولوي. د اسرایلو د پاوز ویاند افیخای اداري په یو بیان کې چې په ایکسپان خبر شوی ویلي د حزب الله د جنوبي محاس قومندان علي کرکی او یو شمیر نور قومندانان هم وژل شوی دي. هغه زیاته کړې پیغام روخانه دی هر هغه چاته به اسرایل ورسیږي چې په شمال سویل او یا نورو لرو جبهو کې اسرایلي اتباع ګواښي. د اسرایلو دفاعي ځواکونو هم په ایکسپان کې ویلي چې حسن نصر الله به نور د نړۍ د ویرولو توان ونه لري. رويټرز د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي خوندې ځای ته وړل شوی او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوی دي. څلور شپېته کلن حسن نصر الله له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې د حزب الله ډله چې د ایران له کلک ملاتړ برخمنه ده رهبري کوي. حزب الله د ایران د نیابتي ډلو د یوې لویې شبکې برخه ده چې د اسرایل او متحده ایالاتونو پر ضد عملیاتونه کول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار خدای چې ارزان به خواړه پلوري، ځکه په دې هواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت خندي او هغو رستورانتونو ته چې خواړه یې ګران دي میلمانه کم ورزي. زموږ همکار فیروزی عزیزی د رستورانتونو د زینو خوندانو او میلمنو سره په دې اړه خبرې کړي. راپور یې په دې اړه چمتو دی، تاسو یې واوري.
د کابل ښار کوټی سنگي سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستورانت دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي. د دغه رستورانت خوان علابردی وایي قابلی پلاو او ملنګ پلاو زیات خوښوونکي لري، خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیا 180 افغانۍ ده.
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب از دیگر چاینکی اسو
په ورځینی ډول 50 کیلو ریچ 50 کیلو تک کباب لپاره غوخه چاینکی نور د چرګانو څو ډول مینولر او ځینی نور خواړه چې زموږ وطن کې عام دي لري. په ورځ کې تقریبا تر 400 میلمانه لرو. زموږ ټول خواړه همدایو بیا لري چې یو سلواتیا افغانۍ یو خوراک ده.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې دا شن رستورانتونه ډیر دي. ان تر دې د ګران بایو خوړو رستورانتونه هم شته، خو په دغه هیواد کې چې وسی ډیرای خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د لوړو بایو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیا خواړه پلوري. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستنسوي پرې تاګ راته کوي، دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خړوبه له 130 تر 150 افغانۍ ده. د دې رستورانتونو ډیرای میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کاروباریان دي. د یو رستورانت مالک فرمانشاه حفیظی ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 10 بل شي بدري کاله کم زیات پکې د دې رستورانت کومه وخت کې پلاو او سرکړی دا کابلی وارتال غردا لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس لږه خلک په اقتصادم ډیر کمزور دی. یو لوبیا وارتال غردا او چرګ او سبزی دا شي نه پخې دي. ورته په دان سوالات وکي لږه تورخم کې اوس دې زیات غندوالا دي دلته کنه فار ټول غریب کار دي. هغه فارونه لږه مشکې به تقریبا په شپېتا ویر په ور کې دا تا دا پرېښت نو واه تر 50 پورې اوس موږ دا ورکو کنه دغه د خاطره
دا بیا د کابل ښار په لخشتي سیمه ده. دلته هم د ارزانبیا خوړو رستورانتونه ډیر دي، خو دلته د یو رستورانت خوان قدیر ازادي رادیو ته وویل چې اوس ان د دې ارزان خوړو د خستلو واس هم خلکو سره نسته.
اوس چې ارز دې په ټاپه ودی دې دې اوس چې موږ سرویس کولو غواړو په کور او اوس چې دا 1 کیلو مخو اته کیلو یعنی اقتصادی وضعیت چې د بیخي د خلکو صفر ده او کارګر چې خلک دې اکثریت ده چې کوم خلک راځي خاصه هغه چې د ډوډۍ سیستم کې صحیح نه ده او چې خوري هم پوښي ډېر په تکلیف باندې یعنی نیم فرام پورې نیمه ډېر ډوډۍ
د یادونې ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري ډېری یې له مجبورۍ هم خوري ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي پخولو او کور ته د تګ راتک امکانات نه لري د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټه سنگي یا ښار داخله ته ورننه وځو نو اکثرت د خلکو ضرورتونه د خوړو چې دي د پوړو ټولونه کې حل کیږي نو هلته یا لوبیا پخیږي یا بامیا پخیږي یا مثلا د برګر خانی اوس زیاتره په افغانستان کې رواج شوی دي نو هغه کوم خلک چې دکانداران دي یا په هغه ساحو کې د سپروشان دي غریبکاره مزدورکاره که څوک لاس بیړۍ ګرځي اکثرت د دېو د خوړو مشکلات په همدغه کې حل کیږي سره
کوچنی هوټلونو ته مراجعه په دې خاطر کوي چې هلته خوراکونه د عصري هوټلونو په پرتله په کم لګښت باندې لاسته راوړلی شي خلک په بازارونو کې او په لویو ښارونو کې همدغه کوچنیو هوټلونو سماوارونو ته ورځي ځکه هلته چای ډوډۍ او همدارنګه نور خوراکه
د یادونې ده ډیری هغه خلک چې په دغه ښاري او سیمه ییزو وړو او ارزان پای رستورانتونو کې د خوړو وس نه لري هغوی بیا د واټونو په سر د پیرکیو سمبوسو شورنخودو او نورو خوړو له کراچیو راتاوي او په لس یا شل افغانیو ځانونه نیمه مړوي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې ډیری خلک وزګاره او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې په لوکسو رستورانتونو کې ډوډۍ نسي خوړلی اوس د هغو روښانو چتونو لاندې او هم آزادې فضا درلودونکو رستورانتونو کې چې موسیقي به یې پکې غږول کېده د ډوډۍ خوړلو دوی ته یوازې خاطرې ورپاتې دي
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اوري ازادۍ رادیو اوس د سهار شپږو د مخام ته شپږو په لنډو سپونو نسیه ویش پنځه ویش او د مخام شپږو د سهار ته شپږو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي د ملګرو ملتونو د بشري شارو د همغږي دفتر غوچا د افغانستان له خلکو سره مرستې لپاره د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې غوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی خو په دغه هیواد کې یو شمېر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي وایي ستو تر ډیر جدي اړتیا لري په دیاړه نور جزئیات عبید ابدیس پوغمی په دی راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت لامل په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن مې په ورس په خپل تازه راپور کې ویلي کدي بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړونکې پایلې ولري د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي اوچا زیاتوي چې له یو سلواتیا څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیون خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د څلويخت نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو لږ وخت سره مخ دی او چا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیون خلک حیاتي روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیون ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نشي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارزواکۍ او اقلیمی بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسه دي، کار نشته، بیکاري ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري. زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسه دي، کار نشته، بیکاري ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.3 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارزواکۍ، د چاودیدونکو موادو لپاره پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د کار زمينه ورته نه ده برابره. د اوروزګان ولایت په مرکز چینکوټ کې د پاکستان لسګونو راستانه شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوې دي. دا کار د ان آر اس موسسې په مرسته او د چینکوټ ښاروالۍ په تخنیکی مرسته شوې ده. کومو کسانو ته چې دا غرفې ورکړل شوې خوشحاله دي چې دوی ته د کار زمينه برابره شوې ده. په همدې اړه زموږ همکار له سیمې راپور چمتو کړی، تاسو یې غوښی.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې کندهار ته غزیدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفې جوړې سوي او پرې لیکل سوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفې له هنه یا چادر څخه جوړې سوي او په داخل کې بیا تخته کارول سوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا 40,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروال مولوی عبدالراشد د هدایت وویل چې د انرسي موسسې ورته 40 غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړي دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
موږ د دې موسسات سره د غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچي چې هغه د خلکو ته یو د کار زمينه پکې برابر شي. نو په تعداد د 40 غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د ښاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید غوای کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړی ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړی.
پاینده کې موږ د ژوند سره کوو کدلته داسې یو پروژې رالی چې د مهاجرینو د کمزورو کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتما تاسو ورته معرفي.
بلخوا یو شمیر افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه اوروزګان ته راکړه سوي دي وایي د پاکستان په دور سره زیات ظلمونه کړي دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر شوی.
موږ سیاسي د پرودانه وای چې موږ سره دوی د انکاری ونه د موسسه کړی ده، دوی ممارت کړی ده. موږ پرودانه وای
نور اړوند مسولین څخه ډیر راضي او ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سختو حالاتو په دې سختو شرایطو کې وو.
دا غ نظام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسیږي د بل ملک ته چهار څه خدمت وکړو هر څه ځان ستړي کړو بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي خپل په ملک به خدمت کړو خپل ملک به جوړو خپل د وطن شکریا
په اورزګان کې داسې مهال د